السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. په افغانستان کې د بشري حقونو، ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازې رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د څیړنې لپاره ځانګړی استازی ټاکلی. میرمن امیری په دې اړه څرګندونې پر خپل ټویټر لیکلی دي. د بشري حقونو شورا پرون ریچارډ بینټ په افغانستان کې د خپل ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه وګماره. د طالبانو ضد د وسلوال مقاومت جبهه ادعا کوي چې تیره ورځ یې په پنجشیر ولایت کې لس طالبان وژلي او دولس نور یې ټپیان کړي دي. د مقاومت ملي جبهه ویان صبغت احمدی پر ټویټر لیکلی دي چې طالبانو ته دا مرګ ژوبله پرون په دې ولایت کې د دوی د ځواکونو لخوا د یوه کمین په ترڅ کې اوښتې ده. طالبانو دا ادعا رد کړې. د سیف الله رؤوف په نوم افغان امریکایی او د انیس خلیل په نوم په امریکا کې دیره بل افغان پرون د طالبانو له بنده آزاد شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس پرون په یو بیان کې تایید کړه چې دواړه کسان خوشی شوي او امریکا ته له روانېدو مخکې قطر ته رسېدلی دي. ښاغلي پرایس د هغو کسانو مننه وکړه چې د دوی د خوشي کېدو په چاره کې یې مرسته کړې، خو ویل چې په بې عدالتۍ سره د امریکایي وګړو اختطاف هیڅ کله د منلو وړ نه دی. د ملګرو ملتونو روزنیزه علمی او فرهنګي اداره یونسکو وایي چې په اوکراین کې د روسیې د برید په نتیجه کې لږ تر لږه 350 مهمې فرهنګي سیمې ورانې شوې دي. د یونسکو مرستیال ارنستو اوتونی نن په پاریس کې وویل چې په ویجاړو شویو سیمو کې 29 کلیساګانې، 14 تاریخي ودانۍ، 4 موزیمونه او 4 تاریخي ساحې شاملې دي. روسیې څه باندې یوه میاشت مخکې پر اوکراین یرغل وکړ، خو تر اوسه یې هیڅ مهم ښار نه دی نیولی. او د نړۍ د کاتولیکانو لوی مشر پاپ فرانسیس وایي چې اوکراین ته د سفر په اړه غور کوي. پاپ دا څرګندونې نن مالټا ته د سفر پر مهال په الوتکه کې د یوې خبریالې د پوښتنې په ځواب کې وکړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پاپ ته بلنه ورکړې چې د جګړه ځپلي هیواد ته سفر وکړي. د کاتولیک عیسویانو لوی مشر په اوکراین کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې په دې هیواد کې بې معنا وژنې هیڅ راز توجیه نه لري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او رایي سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې د راپورونو تفصیل خبرو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري وضعیت د څیړنې لپاره ځانګړی راپور ورکوونکی ګمارلی دی. دا هم د طالبانو غبرګون.
بشری حقوقونه په افغانستان کې تامین دي، البته که باید څار لپاره هم څوک وي موږ ستونزه نه لرو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د تعلیم له حق څخه د افغان نجونو محرومول له بشري حقونو سرغړونه بللې. د طالبانو مخالفه د مقاومت جبهه په پنجشیر کې د لسو طالبانو د وژلو ادعا کوي او په یو بل راپور کې به واوري چې په روزګان کې ښځې وایي دوی چمتو دي چې د ماشومانو د واکسین په کمپاین کې مرسته وکړي.
چمور ته راکی چمور خدا غ غشتنه د چمور ته وسته واکسین راکی موجه کور ته ورو موږ مرسته ور سره کو.
په کابل کې د روزې ل پایل سره سم د بایو ل لوړېدو د خلکو شکایتونه هم اورو.
چې خوراکي مواد او قیمتونه ډیر زیات ور سوي دي. حاضر مبارک مېش د روزې په راتګ سره هم قیمتو کې تفاوتونه ډیر زیات راغلي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په یمن کې لننه اوربن نافذ شو او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ځنګړي پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څانګې خپرو.
تر دې شیبي د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم او دا خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ریچارډ بینټ په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه ګمارلی دی. دا پریکړه د دې شورا د 49مې کلنې غونډې پر مهال شوې ده. پر دې دنده له ګمارنې وروسته ښاغلي بینټ ژمنه کړې چې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې به د افغان ښځو، ماشومانو او نارینهوو غږ پورته کوي.
داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو اوسنۍ واکمني د بشري حقونو په نقص او ترخوای پر ښځو د بې مسؤلیته محدودیتونو له امله تر سختو نیوکو لاندې ده، ملګرو ملتونو په دې هېواد کې د بشري حقونو د څرنګوالي او څارنې لپاره ځانګړی استازی ټاکلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په خپله 9 غونډه کې ریچارډ بنټ ګمارلی څو په افغانستان کې بشري حقونه وڅېړي، ترې څارنه وکړي او د اوسني وضعیت په اړه یې راپور ورکړي. ریچارډ بنټ هم پر دې دنده خوښي ښودلې او پر خپله ټویټر پاڼه یې لیکلي، دی به د افغان ښځو، ماشومانو او نارینهو د انساني حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړي او له ټولو شریکانو سره په ګډه به په پوره ژمنتیا کار وکړي. وقتره طالبانو له دویم ځلي رسېدو وروسته په افغانستان کې نږدې هره ورځ د بشري حقونو د نقض راپورونه خپرېږي. په راپورونو کې د دې نقض لویې بېلګې پر خصوص محدودیت، له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندول، د خلکو خصوصي حریم ته سپکاوی او آن د پخوانیو نظامیانو شکنجه او وژل ښودل کېږي. خو له دې ټولو سره سره طالبان وایي حکومت یې د بشري حقونو خوندیتوب ته ژمن دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارډ بنټ ګوارنې ته په اشارې ازادي راډیو ته وویل،
بشري حقونه په افغانستان کې تامین دي تر هغه حده چې د شرعي پلوه د اسلام د دین له پلوه بشري حقوق منل شوي دي. هغه د ټولو خلکو چې دي هغه تامین دي، ستونزه نشته. البته که بیا د څار لپاره هم څوک وي، موږ ستونزه نه لرو.
اوسمهال د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارډ بنټ ګمارنه لوی ګام یادېږي. خو اندېښنه لدی ده چې آیا ښاغلی بنټ به وشي کولی د طالبانو په شتون کې د افغانانو د انساني حقونو اوسنی وضعیت مستند کړي. داسې هیلې هم شته چې د بشري حقونو په برخه کې د ښاغلي بنټ 10 کاري تجربه هم مرسته وکړي چې هغه وشي کولی د افغانانو غږ پورته کړي. د ریچارډ بنټ ګمارنې ته په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم خوښي ښودلې. میرمن امیری په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دا ګمارنه په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او ترې د څارنې او مستند جوړونې لپاره حیاتي ده. اړینه ده چې ریچارډ ټول هیواد او ټولو افغانانو ته نامحدوده لاسرسی ولري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د معلوماتو پر بنسټ د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړي راپور ورکوونکي د دې سازمان خپلواکه متخصصین دي چې د یو هیواد یا یوې مشخصې موضوع په اړه د راپور ورکولو او مشورې واک لري. د راپور ورکوونکي بېله کومه امتیازه د 3 لپاره ټاکل کیږي او د دندې د بیا تمدید امکانې هم شته.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د منځنیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي دا د ښځو له حقونو هغه سرغړونه ده چې هیڅ راز توجیه نه لري. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم ویلي چې په چین کې د ترویکا د غونډې ګډونوالو ښوونځیو ته د نجونو د بیا ستنېدو پر اړتیا ټینګار کړی. فیروزه عزیزي او په دې اړه نور جزئیات.
مجدا په هرات ولایت کې د نجونو د یو ښوونځي د 11 ټولګي زده کوونکی ده. هغه چې د خپل ټولګي اول نمره د دې لپاره چې له ښوونځي محرومه شوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
شاید بعضی فکر کوي یوازې هماغه دوه درې نجونې چې ټلویزیون کې وښودل شوي او زړه یې د خفګان احساس لري. زده کوونکي هر څومره د رخصتۍ غوښتونکي وي، خو کله چې دا رخصتۍ دوام مومي او بیا وایي چې افغان نجلۍ نشي کولی زده کړې وکړي، واقعاً بد احساس دی.
د طالبانو له لوري په افغانستان کې لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو د بندیز پر پریکړې تازه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش اندېښنه ښودلې. هغه نن شنبې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغان نجونو او ښځو نه ملاتړ هغه ملاتړ دی چې ماشومان له لوږې او ټولنه له بېوزلۍ ژغوري. نوموړي لیکلي، زه په ژوره توګه خواشینه یم چې لشپږمو ټولګیو لوړ د نجونو زده کړې بندې پاتې دي. دا د حقونو د برابرۍ نه توجیه کیدونکی نقص دی چې ټول هیواد ته زیان رسوي. له دې سره د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم ویلي چې د نجونو زده کړو موضوع د ټریبیکا ناستې چې په چین کې ترسره سوه په بحثونو کې یاده سوې ده. ښاغلي ویست تېره شپه په ټویټر لیکلي، د ناستې غړو په اتحاد سره د ډیرایو مسایلو په اړه د منځنۍ دورې ښوونځیو ته د نجونو زده کوونکو د بیرته ستنېدو پر اړتیا او د ټولګډونه حکومت پر جوړولو اشاره وکړه. طالبانو د روانې حمل میاشتې په لومړیو ورځو کې هغه مهال د منځنۍ او لیسی دورې نجونو زده کوونکو ښوونځیو ته پر تاک د بیا بندیز اعلان وکړ چې دغه نجونې د ښوونځیو تر دروازو په ډېره لیوالتیا رسېدلې وي. تېره ورځ د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو ښوونځي دې بیرته پرانیسي. نوموړي پر ټویټر لیکلي، د افغانستان د خلکو غوښتنې ته درناوی وکړئ او زر تر زره په ټول هیواد کې د نجونو ښوونځي پرانیسئ. طالبانو تازه د خپلې دغې پرېکړې په اړه کوم وضاحت نه دی ورکړی، خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له شپږمو ټولګیو پورته ښوونځي د مشرتابه تر حکم وروسته به یې پرانیزي. له دې مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت په یو بیان کې ویلي و چې هر کله چې د نجونو زده کوونکو د ښوونځي لباس د اسلامي شریعت، سنت او د افغانستان د فرهنګ سره برابر طرح سو، د اسلامي امارت له فرمان وروسته به د ښوونځي پرانیستل سي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو ضد د وسلوال مقاومت جبهه ادعا کوي چې تیره ورځ په پنجشیر ولایت کې 10 طالبان وژلي او 12 نوري ټپیان کړي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان دا څرګندونې تشه ادعا بللې ده. فیروزه عزیزی بیا هم راسره ده او په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د ملي مقاومت جبهه ادعا کوي چې په یو تازه حمله کې 13 طالبان وژلي او 12 نورې ټپیان کړي، خو طالبان یې بې معنا تبلیغات بولي. د طالبانو خلاف د دغې وسلوالې جبهې ویان صبغت الله احمدي پرون جمعه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د پنجشیر ولایت په حصارک سیمه کې کله چې طالبانو غوښتل د دوی په یوې قرارګاه حمله وکړي، هدف ته تر رسېدو مخکې د دوی د ځواکونو له لوري د نیول سوي کمین په پایله کې طالبانو ته د مرګ ژوبله اړولې ده. صبغت الله احمدي لیکلي چې نخته پرون جمعه لغرمې وروسته رامسته سوې ده، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت دا ویرادوي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع چکور ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې لیکلي چې دا مطلق دروغ او بې معنا تبلیغات دي. حصاره کې یو ډز هم تر دې شیبې پورې نه دی سوای، خو ځینو رسنیو پرون د پنجشیر ولایت د جګړې ځینې ویډیوګانې خپرې کړې دي. د مقاومت جبهه اوس مهال د طالبانو خلاف یوازینۍ وسلواله جبهه ده چې وخت نا وخت له طالبانو سره د چریکی جګړو او آن د مرګزوبلو راپورونه ورکوي. په واک کې ګډون د ښځو حقونو ته درناوی او یو شمېر نور هغه مسایل دي چې مقاومت جبهه پرې د طالبانو سره اختلاف لري، خو طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونو ته درناوی لري او د غشان په حکومت کې د ټولو اړخونو غړي موجود دي. دغه جبهه وایي طالبانو افغانستان په زور نیولی او د خلکو ملاتړ نه لري، هغه ادعا چې د طالبانو اوسنی حکومت نه مني.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې ورزو د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. په روزګان ولایت کې ښځې وایي که د پولیو په کمپاینونو کې دوی ته برخه ورکړل شي نو هر ماشوم به له واکسین نه برخمن شي. دوی وایي که دا پریکړه عملي شي نو په روزګان ولایت کې زیات شمیر میرمنو ته د کار زمینه هم برابرېدلی شي.
اورزګانی میرمنی وایي چمتو دي چې په دغه ولایت کې تر ماشومانو پوري د پولیو د واکسین پر رسولو کې مرسته وکړي. ګلسیکا په اورزګان ولایت کې د وو ماشومانو مور ده او د خپلې کورنۍ سرپرستی ورته غاړي ده. دا وایي د پولیو له واکسین څخه زیاتره هغه ماشومان بې برخې دي چې د کورنۍ سرپرستانی ښځې دي او خپل ماشومان نارینه واکسیناتورانو ته د کلتوري محدودیتونو له امله مسجد ته نسي وروستلی. د اورزګان ولایت یو بل میرمن درخانی وایي چې په دغه ولایت کې ښځې نسبتا نارینه و ته د پولیو د واکسین پر رسولو کې ګټورې تمامېدلی سي. دا وایي د عامې روغتیا وزارت او د واکسین د برخې مسؤلینو ته پکار ده چې ښځو ته د پولیو د واکسین او د نورو واکسینونو په کمپاینونو کې برخه ورکړي او شاملې کړي.
دغه وظیفه راکړي، دا واکسین راکړي، موږ وګرځو کور په کور یې راوګرځو، د کوچنیان دپاره هم پیدمن دی، زموږ دپاره به م یو دایال ډوډۍ به م سي، دایال خورکه به م سي، چې هغه پاتېږي پاتېږي نارینه دي ګرځي، نو دا د کور کوچنیان به راځي پاتې، موږ خو به کور په کور ورننوځو، هلته به واکسین ورته کوو. د کوچنیان دپاره هم پیدمن دی، زموږ دپاره هم پیدمن دی.
په اورزګان ولایت کې یادې ښځې پر داسې مهال د واکسین په کمپاینونو کې د مرستې د چمتووالي خبر ورکوي چې له تیرو دو کلونو راهیسې په جنوبي ولایتونو کې د پولیو رضاکارانو ته د طالبانو له لوري د کور په کور د واکسین اجازه نه ورکول کېږي. د اورزګان ولایت د عامې روغتیا په ریاست کې د پولیو د برخې مسؤول محمد نبی محمدي وایي چې دوی په دې اړه د خپلو مشرانو سره مشوره کوي، خو د اورزګان ولایت اوسیدونکي هم د ښځو رول د پولیو او نورو ناروغیو د واکسینونو په کمپاینونو کې ګټور بولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان ولایت په لویدیځ کې د دوو ولسوالیو د وزلوبې سیالۍ وشوې چې د منډول ولسوالۍ په بریا پای ته ورسېدې. له دې مخکې په مرکز پارون او نورو سیمو کې هم د بېلابېلو لوبو سیالۍ شوې دي. د لوبو ته له لرې لرې ځایونو مینهمال ورځي.
د لویدیز نورستان تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ څخه د وزلوبې لوبغاړی یعقوب خان وایي د منډول او دواب ولسوالیو کې وزلوبه ډېر لوبغاړي او مینهوال لري چې دغه لوبډلې لومړی په کلیوالي ډول خپلو منځو کې لوبیږي او بیا د کلیو په سطحه بریالۍ شوې لوبډلې د ولسوالیو لوبډلو سره سیالي کوي. یعقوب خان د ترسره شوو لوبو د پیل او پای په اړه ازادي راډیو ته وویل:
حمل میاشت اول تاریخ باندې د منډول او دواب ولسوالۍ ترمنځ لوبه وشو. د منډول ولسوالۍ په ګټه د لوبه پای ته ورسید. منډول ولسوالۍ د کلیو په سطحه باندې سیالي پرون اسکندو کیویش ترمنځ ترسره شو چې د کیویش په نفع پای ته ورسېده. په دې لوبه کې تقریبا شل دېرش آسونه هر کلي نه ګډون کوي. کلي په کلي دا ترسره کیږي. اول کلیوال خپلو منځو کې لوبه کوي، بیا بل کلي سره
له دې وړاندې د نورستان د مرکز پارون په ګډون په یو شمېر سیمو کې د ژمي په اخیري شپو ورځو کې د غېږ نیونې، غش ویشتنې، منډو، تیږې ویشتنې او نورې لوبې ترسره شوې وې چې د هرې لوبې لیدلو ته په سلګونو کسان راټولېدل او هر یو به د خپلې خوښې لوبډله هڅوله.
ازادي رادیو پرلندو چپو
ازادي رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سنگ.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، اوس هم نړیوالو مسایلو ته ورځو. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې د یمن په جګړه کې شاملو خواوو پر دوه میاشتنی اوربند سلا کړې ده. تمه ده چې دا اوربند به د یمن د اوو کلونو خونړۍ جګړه پای ته ورسوي. اسمت سروان د موضوع نور جزئیات اوروي.
دا اوربند له نن شنبې څخه چې په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د روژې میاشتې له لومړۍ سره برابره ده پیلېږي، او د دواړو خواوو د موافقې په صورت کې له دوو میاشتو وروسته اوږدېدای شي. د ملګرو ملتو په وینا د یمن د جګړې شاملو خواوو همداراز سره منلې چې حدیده ولایت ته به د سونګ موادو د رسېدو مخه نه نیسي، او له صنعا هوایي ډګره د مسافر وړونکو الوتکو تګ راتګ ته به اجازه ورکوي. د موافقو چې د جمعې په ورځ وشوې هیله غوړولې چې په یمن کې به اووه کلنه جګړه چې په ترڅ کې سلګونه زره انسانان وژل شوي او میلیونونه نورې د کاختې برید ته رسولې پای ته ورسوي. د یمن په چارو کې د ملګرو ملتو استازی هانز ګرانبرګ د جمعې په ورځ وویل د دې جګړې ښکېلو خواوو د یوه اوربند وړاندیز ته چې له سبا څخه پیلېږي مثبت ځواب ویلی دی. د زیاته کړه دا دوه میاشتنی اوربند د دواړو خواوو د موافقې په صورت کې غځېدای شي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دې اوربند د هرکلي په ترڅ کې هیله څرګنده کړه چې دا سیاسي پروسه په یمن کې د دایمي سولې سبب شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په دې اړه د راپورونو هرکلی وکړ او هغه د یمن د خلکو لپاره موقت تسکین وباله، خو د په عین حال کې وویل چې په دې برخه کې شوی پرمختګ کافي نه دی.
شیبه وروسته به قدرمن اوریدونکو اجمل اند له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې د اوکراین اړوند مسایل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی چې د پلازمینې کیف په شاوخوا کې روسي ځواکونه چې د شاتک په حال کې د بشپړې غمیزې د ایجاد په حال کې دي. زلنسکي تېره شپه د اوکراین وګړو ته په خپله ویډیویي وینا کې ویل چې روسي ځواکونه د اوکراین په ډیرو برخو کې، حتی د ده په وینا د کورونو په شاوخوا او مړیو کې ماینونه ږدي. بلخوا د امریکا دفاع وزارت غواړي چې اوکراین ته د 300 میلیون ډالرو په ارزښت نورې وسلې او پوځي تجهیزات ورکړي. پنټاګون په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دغو تجهیزاتو کې بی پیلوټ الوتکې، د میزایل دستګاوې، زغروال وسایط، مهمات او نور پوځي تجهیزات شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. دا خبرونه دی برخه ته مو زاجمل اند هر کله کوم. دا روژې د میاشتې په را رسیدو سره د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د تیرو ورځو پرتله د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې بیې کنټرول او د احتکار مخه ونیسي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له سوداګرو یې غوښتي چې په روژه کې کمه ګټه واخلي.
د کابل ښار د اتمې ناحیې د خوراکي توکو د پلور یو بازار دلته راغلي یو شمیر خلک وایي چې روژې ته د تیارۍ په خاطر په سودا پسې راوتلي دي. خو له دې ډلې حسیب الله شکایت لري چې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې.
په کابل کې د خوراکي موادو قیمتونه ډېر زیات لوړ شوي دي او د مبارکې میاشتې د روژې په راتګ سره هم قیمتو کې تفاوتونه ډېر زیات راغلي. ټول په مجموع کې قیمتونه ډېر لوړ شوي دي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي یما د طالبانو له حکومت غواړي چې بیې کنټرول او د احتکار مخه ونیسي.
طالبان ته پکار ده چې د روژې مبارکې میاشتې په درشل کې باید نرخونه کنټرول وکړي تر څو خلک وکولی شي چې خپل اړتیا
په افغانستان کې هر کال د روژې په رارسیدلو سره په بازارونو کې د توکو بیې لوړېږي چې دا کار خلک اندېښمنوي. دوی په سوداګرو انتقاد کوي چې د توکو بیې لوړوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي همدا روانه اونۍ د خوراکي توکو له ټولنې سره په ناسته کې له سوداګرو غوښتي چې پروژه کې له خلکو په توکو کې کمه ګټه واخلي. د دغه خونې سرپرست یونس مومند ازادي راډیو ته وویل
موږ پرون هم خوراکي موادو اتحادیې سره بحث درلودی. اتحادیې د مسؤلینو سره مو په دې باره کې خواهشتنې وکړې چې تاسو باید نرخونه خلکو ته په ډېر ارزانه او ښه قیمت باندې باید خلکو ته ورسوي.
خو ښاغلي مومند وویل چې سوداګر هم له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي، لکه د نړۍ هیوادونو ته د پیسو د لیږد په برخه کې او د سیمې په بازارونو کې د وړو او غوړیو د بیو لوړوالی. په ورته وخت کې د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس نعمت الله بارکزی وایي دوی به په روانه میاشت کې د توکو بیې کنټرول کړي.
سکال د روژې میاشت داسې مهال را رسیږي چې موږ لا د مخه نرخ پاڼې ورکړي دي او انشاءالله د توکو د بیې د کنټرول په برخه کې د اسعارو نرخ ته په پام سره به داسې کېږي چې له خلکو سره ظلم ونه شي.
خو نوموړي ونه ویل چې له سرغړوونکو سره به څه ډول چلند کېږي. سکل په افغانستان کې روژه داسې مهال را رسیږي چې د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه لوړه شوې، خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ او په لوړه بیه د توکو د اخیستلو توان نه لري. د خوراکي توکو د یو شمېر هټیوالو په خبره د یوې بورې 50 کیلویي وړو بیه چې تیره اونۍ 2250 افغانۍ وه اوس 2450 افغانۍ شوې. یو شپاړس لیټره ټیم غوړي له 2600 څخه 2250 افغانۍ ته پورته شوي او د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ چې تیره اونۍ 2500 افغانۍ وه اوس 2650 افغانۍ ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
3090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کونړ اوسیدونکو وایي په تیرو شلو کالونو کې د نړیوالو په مالی مرسته د کونړ پر لوی سیند و پاخه پلونه جوړ شول، خو د نه پاملرنې او نه ساتنې په وجه یې درې اوبو ویجاړ کړل او که د پاتو سمه ساتنه او پالنه ونه شي نو هغه هم د ړنګېدو له ګواښ سره مخ دي. نور په دې رپورټ کې اورو.
د کونړ اوسیدونکو وای پر لوی سیند ورته د نړیوالو مرستندویانو لخوا د میلیونونو ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ شوی چې ورته د استنادي او محافظوي دیوالونو د نشتون په وجه درې اوبو نړولی او د پاتې پلونو یو شمېر ستنو ته هم اوبو کندې جوړې کړې دي چې ورسره د ړنګېدو ګواښ مخ پر زیاتېدو دی. محمد موسی د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکو دی وایي
کونړ ولایت کې وو پلونه چې د وو پلونو څخه درې پلونه د سیلابونو او د سیند له وجې راپریوتي دي، راغورځېدلې دي او پاتې چې کوم پلونه دي دا هم د راولیدلو په حال کې دي. سره لنډ ځایونو کې کندې جوړې شوې دي. نن د سبا دغه پلونه هم راولېږي. موږ د دولت څخه دغه هیله لرو چې د پلونو دپاره څه بندوبست وکړي چې دا ونه غورځېږي، ځکه چې دې باندې میلیونونه ډالر مصرف شوی دی او د خلکو لپاره د اسانتیا یو لویه ذریعه ده.
د کونړ یو بل اوسیدونکي غلام علی خان راته وویل د پلونو جوړېدو وړاندې به د سیند دواړو خواو ته پرتو ولسونو د یو بل په غم او ښادۍ کې له ډېرو ستونزو ګاللو وروسته ګډون کولی شو. د هغه په خبره لکه نن سبا چې پر ډیورن کرخه د اغزن سیم لګولو د پولې دواړو خواو ته پراته ورونه ولسونه له یو بل جلا کړي، همداسې د کونړ سیند هم خلک له یو بل بیل کړي وو، خو د پلونو جوړېدو سره یاد ولسونه سره وصل شول او پخوانۍ ستونزې حل شوې. هغه هم ویره لري چې که د پاتو پلونو ساتنه ونه شي نو د ړنګېدو په صورت کې به یې یو ځل بیا پر سیند تګ راتګ لپاره جالو ټوپانو او کښتیو ته کښېني چې د کومو له امله یې پخوا ډېر مالي او ځاني زیانونه ګاللي دي.
لکه د پشت کلي شو، د مرورې شو، دغسې نور استنادي دیوالونه ورته ونه شي او نور کوم خطر چې ورته متوجه دی هغې مخه ونیول شي، نو دغه پلونه چې دا به هم ضایع شي. او که چېرته دا پلونه بیا ضایع شي، هغه پخوانی وخت به راشي چې خلک به په جالو پورې وځي او په ټوپانو به پورې وځي او خلک به زیات مشکل سره مخامخي.
په کونړ کې حکومتي مسؤلین وایي د شولتن ولسوالۍ ړنګ شوي پل باندې استحکامي پل لګولی او د زیړی بابا پل چې له تیرو یولسو کالو وران پروت و پر هغې هم د استحکامي پل جوړولو چارې پیل کړې دي او د نورو پلونو د ساتنې لپاره هم هڅې کوي. د کونړ ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله حمزه ازادي راډیو ته وویل
هغه پلونه چې ترمیم ته ضرورت لري نو په پام کې لرو او هڅه کوو تا چې د هغې ترمیم معاجل وکړو. الله مکه چې په مستقبل کې بیا د دغسې ستونزو سره مخ نه شو چې پلونه چې ملي سرمایه ده دی موږ د ولسونو مشکلات ورباندې راپدي ترسو وکولی شو چې پوره حفظ مراقبت یې وکړو او موقع دې ته ورنه کړو چې زموږ پلونه تخریب شي.
د یادونې وړ ده چې د کونړ پر سپان سیند د نړیوالو ځواکونو پر مالی مرسته د تیرو شلو کالو په لومړۍ لسیزه کې و پاخه پلونه جوړ شول چې د هر یوې له سلو مترو اوږدوالی او له پنځو مترو پلنوالی کم نه دی، خو د وخت چارواکو او مرستندویانو یې له رغنیزو چارو څخه په سمه توګه د څارنې نه کول او په سیند کې د اوبو کچې ته نه کتل د دې لامل شول چې پلونه په کمزوري کیفیت جوړ شي او د ډېرو اوبو پر وړاندې مقاومت ونه شي کړی.
د ایتالیا د پامپی لرغونی پارک مسؤلانو د دغه تاریخي ښار د واټونو او تونلونو د ساتنې لپاره د سپات په نوم روباتیک سپیک مارلې دي. پامپی د ایتالیا ناپل ښار ته نږدې د کمپانیا په سیمه کې موقعیت لري.
د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا روباټونه چې د ساتونکو کار ورڅخه اخیستل کیږي د شپې مهال چې دا لرغونی ښار بند وي او لیدونکو ته پکې د ګرځېدو اجازه نه وي ګزمه کوي او له ښاره دباندې د پارک مامورینو ته د ویډیو له لارې هر څه ښیي. د دغو روباټیکو سپو یا سپاتانو یوه دنده د هغو تونلونو څارل دي چې د لرغونو آثارو غیر قانوني کیندونکي پلټي او لرغونو ځایونو ته زیان اړوي. دا روباټونه د باستن ډاینامیک کمپنۍ له لوري جوړ شوي او له کمرو او سینسورونو څخه پکې کار اخیستو د پومپی تاریخي ښار دقیق معلومات وړاندې کوي. دا روباټونه ډېر کوچني ځایونه هم څارلی شي. پومپی د ایټالیا هغه تاریخي ښار دی چې د وزیوس غره د آتش فشان تر ایرو لاندې شوی و. اوس ته دغه ښار شاوخوا 440,000 متر مربع ساحه د لیدو وړ ده. پومپی ښار تر میلاد 9 اویا کاله مخکې تر ایرو لاندې شو او 1500 کاله تر ایرو لاندې و، خو په 1599 میلادي کال په تصادفي ډول کار شو. دا ښار چې د کال 2.5 میلیونه سیلانیان یې لیدو ته ورځي د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل دی. په 2014 میلادي کال یونسکو خبرداری ورکړ چې که د دغه لرغوني ښار آثار سم ونه ساتل شي ممکن په 2 کلونو کې دا نړیوال میراث له جدي خطر سره مخامخ شي.
وس هم ستاسو پیغامونو ترازو بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي.
السلام علیکم، زه حمدالله د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت ولسوالۍ کجکی د زمینداور تاسو ته پیغام پرېږدم چې زموږ د علاقې اوبه ډېرې لږ دي. په تېر رژیم کې څو واره د ولیې د کار کولو پیسې راغلي دي او بېرته ورکې شوي دي. زموږ د طالبان د مشرانو څخه دا عرض دی چې زموږ د ولیې غم وخوري.
زه خدمت الله يم د هلمند ولایت باغران د ولسوالۍ د پیسنګ څخه دا پیغام پرېږدم.
وروره د ازمیر د باغران سړکان چې دي ډېر خراب دي، خامه سړکان دي، کرایه ګران دي، مریض مې در روغتیایي مرکز پرې نه رسېږي. زما د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ازمیر د باغران ولسوالۍ د سړکانو د پام وکړي.
په دې خبرونه کې زما لخوا هم دومره، زما همکاران در سره ملتیا کوي.
سموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به لومړی د سپورت نړۍ پروګرام واورئ، او ورپسې به تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام خپور شي. خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د بشري حقوقو خزو او نجونو لپاره د امریکا ځنګړې استادې رینا اميري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د هغې پریکړې هرکلای کړی چې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د څېړنې لپاره ځنګړې استادې ټاکلای. میرمن اميري د سرګندونه پر ټوئیټر په یو پیغام کې کړی دی. د بشري حقوقو شورا پرون ریچارډ بنت په افغانستان کې د خپل ځنګړې راپور ورکوونکې په توګه په دنده وګماره. د طالبانو ضد د وسلوال مقاومت جبهه ادعا کوي چې تیر ورځې په پنجشیر ولایت کې لس طالبان وژلي او دولس تنه نور یې ټپیان کړي دي. د مقاومت ملي جبهې ویان پر ټویټر لیکلي چې طالبانو ته دا مرګ ژوبله پرون د دوی وسلوالو په پنجشیر ولایت کې د یو کمین په ترڅ کې اړولې ده. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان دا څرګندونې تشه ادعا بللې ده. د سیف الله رؤوف په نوم امریکایي او د انیس خلیل په نوم په امریکا کې دیره بل افغان پرون د طالبانو له بند آزاد شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس په یو بیان کې تایید کړ چې دواړه کسان خوشی شوي او امریکا ته له روانېدو مخکې قطر ته رسیدلی دي. ښاغلي پرایس د هغو کسانو مننه وکړه چې د دوی د خوشی کېدو په چاره کې مرسته کړې ده، خو ویل چې په بې عدالتۍ سره د امریکایي وګړو اختطاف هیڅکله د منلو وړ نه دی. د ملګرو ملتونو روزنیزه علمي او فرهنګي اداره یونسکو وایي چې په اوکراین کې د روسیې د یرغل په نتیجه کې لږ تر لږه 350 مهمې فرهنګي سیمې ورانې شوې دي. د یونسکو مرستیال ارنستو اوتونی نن په پاریس کې وویل چې په ویجاړو شویو سیمو کې 9 کلیساګانې، 14 تاریخي ودانۍ، 4 موزیمونه او 4 تاریخي ساحې شامل دي. روسیې څخه باندې یو میاشت مخکې پر اوکراین یرغل وکړ، خو تر اوسه هیڅ مهم ښار نه دی نیولی. او د نړۍ د کاتولیکانو لوی مشر پاپ فرانسیس وایي چې اوکراین ته د سفر په اړه غور کوي. پاپ دا څرګندونه نن مالتا ته د سفر پر مهال په الوتکه کې د یوې خبریالې د پوښتنې په ځواب کې وکړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی پاپ ته بلنه ورکړې چې د جګړې ځپلي هیواد ته سفر وکړي. د کاتولیکي سویانو لوی مشر په اوکراین کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې په دې هیواد کې بې معنا وژنې هیڅ راز توجه نه لري.
لوبو لمیدانا
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي په دې هله چیروغ او جوړو وسې د لوبو لمیدانا په یو بلخ اونیز خبرونه کې مو هرکلی کوم. هله د چې د روژې مبارکه میاشت در باندې په خوخی تیر شي. پرونه خبرونه کې اوري چې د روژې په میاشت کې کوم وخت د ورزش کولو لپاره مناسب دی. د غشان به د پلی تک یا قدم وهلو غټ هم درته بیان کړو. د افغانستان کرکټ بورډ د انګلند لوبډلې په خوانی توپ وهون کې ګراهام توروف د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ګمارلې ده. په دې اړه هم خبر لرو، خو په فایل کې د تیرونې مهمه ورزشي پیښې.
ټاکل شوې چې د روان اپریل په 11مه 12مه او 13مه نیټه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره مخ شي. د لوبې د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د غوراوي په هدف ترسره کیږي. افغان لوبډلې د سیالیو د پیل وړاندې په ایران کې د دغه لوبو لپاره پراخ تمرینات کړي او د فوټبال فدراسیون هیله ښودلې چې افغانستان به په دې سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري. دا سیالۍ د روان لمریز کال د اپریل له لومړۍ څخه د دغې میاشتې تر 15مې پورې په قرغیزستان کې ترسره کیږي چې هر ګروپ څخه دوه غوره لوبډلې د آسیا د ملتونو جام سیالۍ ته لار مومي. د ایرلند د کرکټ اداره وایي چې په اګست میاشت کې به د افغانستان سره د شلاوره سیالیو کوربه شي. د ایرلند د کرکټ د ادارې په خبره دا شلاوره سیالۍ به د 2020 په اکتوبر کې د ایرلندي لوبغاړو له چمتووالي سره مرسته وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې وروستی ځل د 2019 کال په مې میاشت کې ایرلند ته د شلاوره سیالیو لپاره سفر کړی و او د ایران د مشهد ښار د امام رضا په لوبغالي کې د ایران او لبنان د فوټبال ملي لوبډلو سیالۍ لرله، خو ښځې پرې نه ښودل شوې چې په میدان کې دا لوبه وګوري. راپورونه وایي چې هغه ښځې هم میدان ته نه دي پرېښودل شوې چې د لوبې ټکټونه یې تر لوبې وړاندې اخیستي وو. ایراني رسنۍ وایي په دې کار سره خلک پارېدلي او د ایران د فوټبال د ملي لوبډلې مشر علي رضا جهانبخش هم د معترضو خلکو تر څنګ درېدلی دی. د مشهد والي محسن داوري له دې کبله بښنه غوښتې او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې په دې اړه پلټنې وکړي. د ایران او لبنان لوبه د فوټبال نړیوال جام د غوراوي د سیالیو یوه لوبه وه چې ایران 2-0 وګټله.
د موګل ازادي رادیو نه اوري. آیا په هیګه چې د روزې په میاشت کې کوم وخت ورزش لپاره مناسب دی؟ خای په دې برخه کې زیات شمیر تمرین کوونکي یا ورزشکاران له ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي.
ورزش یا سپورت چې تل د ژوند د خوالي او د بدن د سلامتۍ لپاره غوره بلل شوی، د روزې په مبارک میاشت کې هم د بدن د خوالي لپاره توصیه کیږي، خو وخت باید په پام کې ونیول شي چې هغه له روزه ماتي یو ساعت وروسته ټاکل شوی دی. د ایران د دې پوهنځي د ورزشي روغتیا د څانګې متخصص ډاکټر علي مظاهری نژاد وایي چې د روژې په میاشت کې ټول وګړي د فزیکي فعالیتونو له کمیتا سره مخ کیږي، یعنی فزیکي کارونه کموي. په همدې وجه په هیڅ صورت کې هم په روژه کې روژه نیونکو ته په کلي توګه د ورزش د بندولو توصیه نه کیږي. هغه وایي روژه د ذهن د تازه والي، شادابۍ او د بدن د روغتیا سبب کیږي او سپورت نه یوازې دا چې له روژې سره کوم مخالفت نه لري، بلکې که په غوره اصولي توګه وشي روژتي د ستړیا او کړاوونو سره د ټکر لپاره چمتو او په ګرمه هوا کې ترې ساتنه کوي. ډاکټر مظاهری نژاد وایي چې ورزش د بدن د وازدې ویلې کوونکی دی او د بدن د وازدو د ذخیرې له منځه وړي. همداشان د کاربوهایډرایټ او وازدو په ویلې کېدو کې هم تعادل رامنځته کوي. د روژې پر مهال کله چې بدن ته کاربوهایډرایټ داخلیږي نو د وازدو په ویلې کېدو کې هم ځنډ رامنځته کیږي. هغې دې ناسمې نظریې ته په اشارې سره چې ویل کېږي په روژه کې باید له پیشنمي وروسته او روژه ماتي مخکې ورزش وشي، وایي چې په روژه کې د ورزش لپاره غوره وخت له روژه ماتي یو ساعت وروسته وخت دی. موارد سپارښتنه کوي چې باید له روژه ماتي وروسته د ورزش پر مهال باید لږ تر لږه له دوو لیموګانو ګټه پورته شي، له اوبو سره حل شي، د پلي تګ او یا د ورزش د کوم بل ډول پر مهال وڅښل شي. نوموړی همداشان د روژه ماتي د پیشنمي تر مهاله له میوجاتو، سبزیجاتو او مایاتو څخه د ډېرې ګټې اخیستنې ټینګار هم کوي او په پای کې هغه کسانو ته چې له روژې مخکې ډېر ورزش کول وایي چې اوس د خپل ورزش یو څه کم کړي.
و موردل چې د روژې په مبارکه میاشت کې ماخام له خوراک نږدې یو ساعت وروسته ورزش کول چې د ورزشکار لپاره مهم دی او دا یو مناسب وخت بلل کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د انګلند پخوانی توپ وهونکی ګراهام تورپ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ګمارل شوی دی. که څه هم په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي دي چې دی به د افغانستان د توپ وهنې د مشر روزونکي په توګه دنده ترسره کوي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د کرکټ بورډ په خبره د انګلند لوبډلې پخوانی توپوهونکی ګراهام تورپ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ګمارل شوی دی. د کرکټ بورډ د اعلامیې له مخې نوموړی به زر د ملي لوبغاړو روزنه پیل کړي. تر دې وړاندې د استرالیا د ملي لوبډلې پخوانی توپوهونکی سټورت لا د ملي لوبډلې د لړمحالي روزونکي په توګه دنده مخته وړله. د کرکټ نړیوالې شورا د معلوماتو له مخې ګراهام له 1998 کال تر 2002 کال پورې د انګلند لپاره په سلو ټیسټ لوبو کې 6,544 او 2 یو ورځنیو لوبو کې 2,380 منډې کړې دي. ښاغلی ګراهام له 2011 کال تر 2022 پورې د انګلند او ویلز کرکټ بورډونو سره په بیلابیلو
برخو کې د روزون کې پتوګه دند تر سره کړی دا لدی ورسته د څو کلونو لپاره د انګلند کورنی کرکټ برخه کې هم د مسلکی روزون کې دند پر مخ وړی دا د ګراهم دغه ګمارنه په داسې حال کې سوي چې 13 ورسته افغانستان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې د اپریل میاشت کې د ملي لوبډلې او ځینو ځوانانو لوبغاړو روزنیز کمپ په متحده عربي اماراتو کې پیلوي چې یونس خان به د بیټنګ په برخه کې د روزنې دند پر غاړه وړي د توپ اچونکي یا بالینګ په برخه کې به عمر ګل له افغان بالرانو سره مرسته کوي
اوس هم د پلي تګ ګټي د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده وایي پلی تګ پروژه او هم بوزه دواړو کې ډېرې زیاتې ګټې لري د سرطانونو مخه نیسي د قشان د وزن ډېرېدو ته مهم نه پرېږدي خغلی مومنزاده په دې اړه یو لنډ غږیز پیغام راستولی
قدم وهل دستس د فشار په کنټرول کې برخه اخلي همدارنګه پیاده تک چې د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي دستس هډوکي کلکوي د کانسر یا سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې هم رغند رول لري د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي همدارنګه بې ځایه اندېښنې او د زړه تلوسې ورو ورو راکموي او بېخي له منځه وړي د دې تر څنګ دا ناروغار سره هم تر یو بریده مرسته کوي چې د حاجت درف کولو لپاره ډیر تشناب ته ځي همدارنګه د خپګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج ښه ساتي په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوی کوي یا د خېټې د غټېدو مخنیوی کوي د دې تر څنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده یو ارزانه غوره وسیله ده غوره حل لاره ده یو بله مهمه ګټه دا ده چې تاسو ډیر فعال ساتي هر چې ته په اسانۍ کولی شئ تګ راتګ وکړئ او په لیوالتیا سره لاړ شئ خپله موخې پسې وګرځئ او هغه لاسته راوړئ دا ستاسو د بدني تمرین لپاره یو ښه لاره ده غښتلې لاره ده کولی شئ چې لنډ مزل په پښو باندې وکړئ او بیا تاسو د راحت احساس وکړئ په قدم وهلو سره چې د ستاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغیو او وفاتو ژغورل کیږي همدارنګه د زړه ناروغۍ د مخنیوي یو لوی لامل پیاده تګ دی
اوس هم د افغانستان د سکوهنې د نویو ځوانانو د ملي لوبډلې او غړې د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات درکوي
نوم می حبیب الله ده او د ځوانان قهرمان اسماعیل زای بوکسینګ یو تن تمرین کاری ما د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم سکم سالور کال کې زه تمرین کوم عمر می سکم 14 راځي بالکل دا اول ځل لپاره د ټیم ملي د هارانو ته لاړم چې ما اول مقام واسو انداز به دویم کا نوجوان لوب کې چې ماته مسابقه وکړ شپږ مې نیکوټي وهلې او دا مې شرف په نمره ګټلې او دریم کال اوس دا د نسا کال چې لاړم نو دوه لوب مې کړ څو نه ځلې د ما سره مسابقه ته دواړه اول شول نګرار د مولي راړو خو سفر مونږ چانی تشویق کړیم هیله مې ژوند کې دا غواړم چې ان شاء الله د پنړېوال سره باندې لوبه کړم پروفیشنل لوبه ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ ته پورته کړم نه 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 زما ورزش فقط بوکس ده ایم ایم ای چې جوړم دا هغه مکس لوبې دي چې زور در باندې راش سم لې په غېږه ورځي بوکس هغه لوبه چې خپل ولاګره پزمکا شماره در باندې رنګ څخه دی وباسي نو ایم ایم ای چې مدا د بوکس څخه جوړ شو چې بوکس باندې وای نه کوټ کې کنه هغه بچی شي وای بوکس سره د شیران لو بل او شیران کوي بوکس زما د ورکټوب څخه خو د ثقل ورزش ده نو زړه غواړي
درنو اوریدونکو د افغانستان د سکوهنی د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی و چې د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکړل په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو له میدان خبرونه پای ته رسیږي تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوي څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه را پیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوي څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کم والی بل خوانه زما تنبلتیا و، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلېږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنی نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلي دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا یاسي طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا یې ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅ. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی، یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د ژباړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یوه حال دې نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاوو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي. پوهنتون په داخل کې منابع موجودې وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا د ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوې مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ژوند تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې لپان پانتونونه فارغېږي نو د دې 40% ډېر 40% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزو سره مخ دی. یعنی که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي، که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي، که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کیږي، حتی دا خوڅه کوي د کال څومره نوښتونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نوي مهارتونه ځوان زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نه شي پوره کولی. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظه کورنۍ لحاظه ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 14 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیاز د کولو د بیا د کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ ډیر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه اووه فیصده خلکو پوهنتونونه لوستی، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پوهنتون لوستی خو هم د نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه اووه فیصده ده. ولې؟ ډیری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښه ژوند یې جوړ کړی ده، هغه یې له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ژوند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي او هغه په هره برخه کې د کارآفرینی یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنې ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم دوه درې ډوله عاید ولرو. یعنې مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ما ته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ما ته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پوهنتونونو کې هم دا ستونزه ده. یعنې هر پوهنتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه شې کولای. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کړو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پوهنتون زده کړو ته، سند ته، اول نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلد یې باندې، متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړي، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسیا کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
شنو غلامان دی ملنگا دلونگو تانگ لار دا چا ساری ویلی تو کم سن دی لقا فرا روان دی ملنگا دا گتان زل فدران بانا و ڈکزنا ویلی دا غطول لام تنا دا باران دی